په افغانستان کې د ماښام اوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د تلویزیون یا تصویري رسنیو پر وضعیت خبرې کوو. خو پیل د دې سات په لومړی د سات په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت د کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل، دا غونډه له پرون راهیسې پیل شوې او مشر یې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په قطر کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو پاتې ناچاودې وسیلې تر اوسه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خلکو ژوند ګواښي. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لار له دواړو لورو د بارلوونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروع ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه د ویزا او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسر زیاتوی چې طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزه او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورن کرخه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د ورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هېواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همدار سالنګونو کې د واورې اټکل کیږي. بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له لس څخه نیولې تر 15 ملي مترو پورې د ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې د پرمختللو عامه تاسیساتو د نشتوالي له کبله ډېری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږ کال او په تېرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سختریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندی کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. دا اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل په قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي ډېری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو مړي هم موندل شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندم او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورسته. نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1928 کې لومړنی نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیونی خبرونې کمزوري او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلا واکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیونی خبرونې بند کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرزیدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي ټلویزیون بیرته خپرونې پیل کړې. په روپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي ټلویزیوني شبکې رامخې ته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو ټلویزیوني چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یوه د پام وړ برخه ځوانان د دې خپرونو په تنظیم چمتو کولو او خپراوي کې بوخت. نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیوني خپرونې له یو بل سره شریکې کړي، په ځانګړې توګه داسې خپرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیوني شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا اصلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیوني خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یانۍ وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250% تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خپرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغېزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي د افغان خبریاله لیما هوتک، بل افغان خبریال او دلمر تلویزیون پخانی ویاند خاطره نوری، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوری ته، دا دلمر تلویزیون ویاند او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوری، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو په اړه وایئ. له ماشومتوب نه لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوه؟
سلامونه ان صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرئ؟
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني،
ستاسو پوښتنې ته به راشم. دا چې زما تړاو د ټلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د ټلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شوم او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم ویانده پاتې شوی یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب ته براشو. دیم ام لیکوال دی، ام شاعر دی، او مې وګړه مودل رسنیو سره کار کړی، بیلابیلو رسنیو سره، غږیزو او تصویري رسنیو سره. اتل صاحب، تاسو راته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وایي. مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل دپاره ما ټلویزیون په پېښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه، موږ خپل ټلویزیون نه درلود، خو د موږ یو ګاونډي تلویزیون درلود، او د لومړي ځل دپاره ما هلته د پېښور ټلویزیون یوه خپرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم، او ډېره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو، او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د تلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هن سب تاسو غواړو او همدارنګه درنو رونکو ته چې خطرې خور یادونه وکړه تلویزیون سره څه تړاو نه و. خو د ښوونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یادري سره پورته کېدو یا خبرې کولې یا به م شعر لوست یا به کومه لیکنه وه وخت به ځینو خلکو ځینو ښوونکو استادان تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډ دا رسنۍ سره
اتل سے مقتدی غگ خن راضی نہ پیغم غالباً چیپ موبائل کی سستون زده یا کی دیش گوشی ولری کاغل لري کی یا داس یو مناسب ځای کی چې نت ورک خی راته وای چې لاغه ځای در سره خبري وکړو. تاسو اوس خبري وکړي چې زما غاورم کنه متاسفانه چې وسم دا سیده دي ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطر جان بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې البته د وروستي دوه درې کلونو چې طالبان بیا واکمن شوي دا کتنې لري کو د تلویزیونی خبرونو چې تاسو موبایل چې په دې وخت کې له تلویزیون سره آشنا شوي او همدارنګه مو په کې کار پیل کړ دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د تلویزیوني نشراتو او نوو تلویزیوني خبرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته په ځواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي د تلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص تلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبي خلکو لپاره خپرونې جوړېدلې، څه هغه موسیقي وه، څه هغه سیاست وه، څه هغه تفریحي وه، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون، دا ټولې خپرونې درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما تلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی، زموږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله، خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې تلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام اند جیری د کومه کارتوني چې وه دا ډېر موږ ته خوند راکولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې تلویزیون اثرات په ټولنه کې ډېر زیات دي، ځکه تلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ورزیاتوي چې یوازې نړۍ هغه نه ده چې موږ په خپله کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او تلویزیون چې هغه تصویري دي او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې، دغه دوره د شل کلنه دوره سره له دې چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو، مطلب په هرو لرو پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري، له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. موږ سره لیمه هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګ د تلویزیونی خبرونو او ریپورټونو په برخه کې هم کار کړی دی، دا هم را سره مل شوې ده. لیمه جان ستړي مشي ته مخ خبرونې ته، تاسو راته د تلویزیون سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې ووایئ. هغه وخت چې د لومړي ځل دپاره مو تلویزیوني خبرونې کله ولیدلې او څنګه او کله مو پکې کار پیل کړ؟ لیمه جانې دماغه ګورئ.
بله هم
تاسو کرا ته د تلویزیونی خبرونو سره د خپل آشنایی په اړه باندې وویل، کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولید او څنګه مثلا بالاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره رپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو کرا ته وویل.
بله سلام رحمان صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سب درته وایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرزي صاحب له لومړۍ دورې نه به چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شو چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځی ته لاړل، بیا پانتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړه سم، تر دولسم ټولګي پورې داسې وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې اجازه راکړله په هغو وختونو کې ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. له شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله، هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال هو میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز پر تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیټیوټین د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټرې ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویې لپاره هم غوښتل شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ سول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډېره پورې یو شمېر دفترونو د درې څلورو میاشتو لپاره دوی بند پاتې سول، او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د رپورټینګ په برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسي اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغلل، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو لاغې مخکې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه له کله نه چې راپیدا شوي وو نظامونه ورسره پرله پسې بدلیږي بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه که بریدي که راټولېدنه وي هغه په راډیو ټلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنۍ ځای چې دوی نیسي او ټانګونه ورولي هغه ټلویزیون ودانۍ ده. نو ټلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت د رژیم تر څار لاندې. وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې. که څه هم ټلویزیون دوام درلود یو ډول په ولایتونو کې هم ماتګوټ ټلویزیوني نشرات وه خو جګړې وې او په جګړو کې برکونه نه وه چا ټلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د ټلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه ټلویزیونونه بند وو. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید دولتي ټلویزیون نشرات شروع کړل، ورو ورو خصوصي ټلویزیون نشرات شروع کړل او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د ټلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د ځوانانو ونډه په کې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه؟
انصر زما غږ لري اوس؟
اوس د تاسو غږ خرازي، مننه مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکي وې، له سانسور پرته به ځینې خپرونې کولې، حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې. او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظره هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول، له شمېره وتلي وو، خو کیفیت ته په کې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده، د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل، رښتیا هم ډېر کار هم شوی، سړی په دې حقایقو هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا هغه په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه یې ورسره نیوله یا خپرونو کې ونډه اخیسته برخه لرله، هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه په بېلابېلو برخو کې، د عامه پوهاوي دپاره، د اذهانو د تنویر دپاره، د فکری رغونې دپاره، مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېرې ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو، ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه، د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې، حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هر رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکوونکي د پاره بریډ ټاکل او بیا کارکوونکي د اوریدونکي د پاره یا د لیدونکي د پاره بریډ ټاکل او شته دغه به نه اوړي. نو ځینې محدودیتونه وو خو هغه تمن پر رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې که خبره یاد شي، رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو، ډېر کار وشو. حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقمندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوه، هغه به دا وکنه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي، خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله. په مجموع کې که خبره یاده کړو، رښتیا هم یو ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شو او تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو ادارو کې مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي هلته د خلکو خبرې واوري یوه ښېګڼه دا ده د رسنیو چې هلته دغه کره او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه مثلا ډېرې بېلګې مونږ ورکولی شو د ولسمشر د نامه سره د کلمې سره خلک آشنا نه وو یا د نورو سره دا مونږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي اول مونږ په کلي کې اوسېدلو که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې او هلته مونږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به و یا تلویزیون نشرات کتل نو خلکو سره ډیره لیوالتیا او ډیره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې خبرونو نه خوند واخلي ځکه مونږ بچی په د هجرت په وخت کې اوسېدلو پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې د هغې نه به خوند اخیستې حتی په ځینو ژبو هم ورسره نه پوهېدو
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه مننه کوو زه به بیرته لیمه هوتک او همدارنګ خاطره نوري او تاسو ته راځم وړاندې بام بحث کوو نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې پام دی غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي د ځوانانو ونډه پکې څه ده اغیزې په ټولنه څه دي اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې د ما همکار یو رپورټ جوړ کړی دا رپورټ به واورو بیرته راستنیږو
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250 تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو هغه رسنۍ چې خپرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي
نایب بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250 تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ده په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیوني رپورټ برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چېرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو رپورټ کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تېرو کله چې رپورټ کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو رپورټ نیمګړی وي
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې ښځینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څېر د بیان ازادي اوس نه لري ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسني حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شو په ډېره ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري د ننګرهار ولایت اوسېدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بېلابېل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته پخوا دغه دغه خبرونه ډیر زیات لیدونکو لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونې تعقیبوي پاره یې وایي.
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونه تر دعوت کیږي چې عادی کسان وي، د هر موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته لپوښښ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو. خاطره نوري، له تاسو نه به د دې خبرونه بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوي؟ ویل کیږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په ورستوي کې لګیدلی، په ځانګړي توګه هغه برخه چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقي برخه. پخا مختلفو ټلویزیونی خبرونو بیلابیل تفریح خبرونه درلودي، په ځانګړي توګه د موسیقي په برخه کې مرکې درلودي له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګه نور پروګرامونه درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خبرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول ارسوي؟
مننه سره کوم چې تاسو هم په جریان کې یاست. په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې، په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، په خصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي، چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونه، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخ پر ودی دی یا ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لري کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوري رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل. چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او د دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي، چې هغه باید رعایت شي، او همداراز د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي، کومې جامې نه خوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډېر شوي دي. چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډېر ناخه نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي، او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې، د ازادۍ بیان په ډګر کې یوه ننګونه ده، او مو از موږ رسنې هر څه له لاسه ورکړې دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړې دي، بیان ازادي نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنې لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویاندویان او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو. لمه هوته کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غری پټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنې څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنې شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دیننه بيدند شول. ا دې کې ډیر اخیس په خزو باندې شوه دی، پنجونو خبريالانو باندې، هغه جنونه چې کار کوي خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندې، مخ باید پټکی، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګیدل چې معلومه خبره ده چې کله د جنونو زده کړی منشي، لوړ زده کړی منشي، نو پاره ټولنه کې دی وی ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه وسنۍ وضعیت سره ولر سوې؟
خب تاسو ښکارېدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان رپورټ ته تلې، ویل کېدل په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تلې. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختېږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار هم اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې سیاتې، باید یو مخصوص ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځي په کومو لباس کې، یو څوک یو حتی احساسې او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د تلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرنسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلی وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کم رنګه سوی دی، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوه ورځ د رسنیو مرکز ته، ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، هم له بهرنیانو سره ترجمانان دي، هغوی کولی شي چې راسي ضرور وکوي. پکې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیل الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراعت کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه شوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې، خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې. څو میاشتې وړاندې زه یو روغتون ته تللی وم، هلته افتایا کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخي خوا ته مونږ تللي وو، نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې، ته ولې راغلې دلته، او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته خوا ولاړه شې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ کې نورو هغه هلکانو ویل، ویل راځلې مې هلته تصویر واخله، تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل شي، هغسې رپورټ جوړ کړل شي. ما ته ویل تا ته اجازه نشته، ولې که ته کمرامین لرې، کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه شي، ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې. تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه شوي دي، خو اوس تر دې پورې وزه شوي دي هر چارواکي سره چې اړیکه نیول کېږي د ښځینه له لورې نه، درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره که نه یې. کته په تصویر کې موږ کلک نشو درکولای یا ولا موږ اجازه درکو تاسو ته خو د موږ دروازې کوم محافظین چې دی هغه ډېر سرزوري خلک دي له هغو سره موږ سور نه رسېږي نو تاسو مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریال ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته پانچونې ویلی ته زده کړې کړې دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې انزا وکړي اکثریت دوی حتی د یو سند یو ورقه چې ورډې د تاپې چاونه پسې نیولې په داسې وادارو هلکانو پر انچونو باندې دوی پټاکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی ترمنځ په علم په سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولې دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزی به د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې وغوړېدي او یو ځای ته ورسېدلې د دې لپاره به څه وي؟
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیوني البته بند شوي سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی دغه محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپ غوښتل کېږي په سکریپ کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري دا په خپل هغه ښکاره او بربنډه لاسوهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې یا تلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپل رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندل شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس روان دی ځکه دوی دا غولونکي وادې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوستی دغه دونیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه هغه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه یې خپله داسې کوم میکانیزم رامنځته کړي چې د رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. موږ او تاسې هره ورځ یا هر وخت دغه سپې پیښو شاهدان یو چې دغلته ژورنالیس وهل شوی ټکول شوی دی دلته تورو شوی دی دی بندي کړی دا ګواښل شوی هره ورځ که دغسې حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپي رسنۍ او راډیوګانې چې بندې شوې دغه د ګوتو په شمېر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي. حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته په سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي هغوی بېچارهګان د هغوی مړۍ حلالې روزۍ د پیدا کولو دپاره لګیا دي زکړی کړی دی په همدې برخه کې، حتی ځینو په بهر کې زکړی وکړي راغلل په ژورنالیزم کې، نورو برخو کې په اړیکو کې، پر رسنیو کې کار وکړ. دا خلکو دراتونکو لپاره بیا سره څه هیله ولري، نو دوی د خلکو احساسات وژني، هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه روزي واخیستله. دا طبعا بد اغېزه کوي. هیڅ څوک، هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کنه کي، یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې، تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي، هغوی پانګونه کړې ده. که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې، نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې، لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی د زده کړو برخه کې، همدغسې د رسنیو برخه وګوره چې دا به ناڅرګند وي، ناروخانه به وي، او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي. نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوندو ته ژمن وي، یا یادې مثلا د رسنیو د پاره داسې کومه تګلارې ولري. نو زه خوشینه یم او په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته.
مننه ښاغلی اتل. یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو، مونږ ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي، البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکوي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي. خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي، څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې، او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکوونکي مخ دي؟
په افغانستان کې لکه چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي، یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده. خو لکه چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډېره وده وکړله، په دې چې خلک وزګار شول، بیکاره شول، خبریالان بیکاره شول، هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول، هغوی هم د تمخه کړله چې په خپله کوم څه کې چې دوی تجربه لري، د خپرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو، نه غوښتل چې د خپل مسلک څخه هم لرې پاتې شي، او همداراز کومه برخه کې چې دوی تجربه بلری هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي، بلاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي. اوسکه پیسې پې ترلاسه کیږي کنه کیږي، هغه چلا خبره ده. دوی لپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره، تلویزیونونو لپاره وضع شوي دي د طالبانو له لوري، چې هغه ته خزینه خبریالان او ویاندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي، د هغوی لپاره هم شته دي. یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان چونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري، نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم. هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي، سمه ده، لباس به یې نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي، هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولي دي هغوی سره په ټکر کې نه دی. لکه چې طالبان راغلي وو، زه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم. از ما لومړنۍ خبرونه وه د طالبانو د راتګ څخه را وروسته په لمر تلویزیون کې، چې هغه یو ځانګړې اختریزه خبرونه وه، سره له دې چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شو، د هرې برخې مسؤلینو وکتله، او هغه څو ځلې اطلاعات فرهنګ ته هم لاړله، هغه وکتل شو مخکې له دې چې نشر ته لاړ شي. کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وو په هماغه محدودیتونو باندې وو، خو صرف خبر دا وه چې هغلته ماسک نه و، مطلب هغه وخت کې ماسک نه و وضع شوی. نو د همدغې خپرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیب عجیب اخر اخلال کمنټونه راخلل، خلکو کمنټونه وکړل چې هو دا اسلامي امارات تل تراخلی دی، طالبان راخلی دي، دا دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو، ته اوس دا د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري، ورسره هم دلته د رسنیو کې دا خبرونه وګوري چې دا خبرونه په څه شان سره مخ ته ځي، او دومره نجونې وګوري چې دا خبرونه کې دوی ټول را ظاهر شوي دي، او خبرونه مخ ته وړي ته دوی لباس وګوره، دا موارد وګوره. نو ستاسو خبرې ته بیرته راګرځم، دا چې هغه کسان سره له دې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وزه کړي که وزه نه کړي، یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري، خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي، د کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی چې منفي کمنټونه ورکوي، بالاخره یو څه شی پیدا کېږي چې په هغوی باندې.
ما غوښتل لنډې راته دا وایي، کلتوري ستونزې د ښځینه خبریالانو لپاره پخام وي، اوس به م وي او په راتلونکي کې به م وي. طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل، د یوې ښځینه خبریالې او د تلویزیون د ویاندې په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړله، په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته ووایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د ښځینه وو په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي؟
بېخي زیاتې، تر هغه حده زیاته چې حتی یو ښځینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري، هېڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به هم خپله کورنۍ لري، خپل ورونه لري، خپل مور او پلار به لري، دوی به هم دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي اوسي. دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي، دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان دپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري. خو خلک به کمنټونه ورکوي، کله به مثبت شي، کله به منفي شي. خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي، یو پرمختګ کوي، هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي، تر څو د هغوی کوم تلاشونه، کومې ستونزې چې هغوی ګاللې دي یا ګالي یې، هغه په سین لاهو نه شي، په صفر کې ضرب نه شي. په افغانستان کې په د تیرو شلو کلونو کې هم دغه وضعیت و، خو اوس د طالبانو د راتګ سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی، ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي، بیا دغه خپرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خپرېږي د هغې کټ کول دي، د هغې خپرونې د یوې سنې را اخیستل دي، او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي، هغې ته راځي خبرې کوي چې هو انا کس وګوره، یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوي ده، دغومره پخوا دغه سیبه اوس په دغه شرایطو کې ده، یا حداقل که د هیچا پام هم نه وي ورته، دغه موضوع رالویږي، دومره رالویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي. لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي، ښځینه یوټیوبرانې چې په یوټیوب چینل کې کار کوي، هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه لري، هماغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وضع دي چې د خبرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو راته زغړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم، ورسته لاغی چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي، یو شی چې ډېر زیاتوالی پکې راغی د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وو، بېلابېل کورني او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنیو نه ملاتړ کوي، له خبریالانو نه ملاتړ کوي. په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي، څو په افغانستان کې دننه د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړه، د دوی کار ته په کومه سترګه ګوري؟ څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ او ننګه وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي، هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي، یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مخ دي، یا د هیواد نه د وتلو په برخه کې مخ دي؟
پالیان صاحب، یو خبره پدا وکړو چې دا ستره ګیله ورته وایي، که ستر نقد ورته وایي چې افغان خبریالانې پر بهرنیو سازمانونو باندې وکوي. اول خدا د صحت کوم بهرنی سازمان تر اوسه پورې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په خاص کار بیاد خبریالانو هیڅ ملاتړ ونه کړ. په دې برخه کې په افغانستان کې هر ډول ستونزې راغللې، بیا بالخصوص په دې نظام کې پر ښځینه وباندې هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلون نه و تجربه کړی، دوی پدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنی هیڅ کوم ملاتړ تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده له غندلو نه پاته دوی نور هیڅ شی تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وزبس ښځینه یې له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه سته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکوونکو په اکثریت تېرو چینو کې ما نه دي لیدلې. کلی دلکی کې هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تېر ورځ ما یو خبر واورېد چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یا هم کسان چې له افغانستانه تللي دي، بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی. دوی ستایلې دي دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول، ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وی نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حد اقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یئ چې د دې ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وسه کېدو وروسته د کلونوس د ویان د تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې یوالټې یو داسې خبریالې ته ورکړی وو چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته اچاته، کوم بندیز نشته، پې دوی کولی شي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي. دغسې کسان یې سپورت کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي، وي په افغانستان کې دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه تر سره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راست له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره ترسره کړي دي، یا هم د ټلویزیون له رئیسانو سره یې ترسره کوي، یا یې هم له طالبانو سره ترسره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. نو په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي. دوی پایته د دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کې دي. یو دفتر نه ته ونیږي چې له طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص شي په اسلامي اجاب مراد کوي، نجونې دلته راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه. وخت را کم شو، راپسې اتل صاحب کتر سره یې لنډ راته دا ووایا چې آیا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه څه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي، د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي. لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخ ته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم. هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کې او دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واکن رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي، سپیشلی مسلک ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په څیر چې دوی هیڅ ډول دغه نه لري، داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي دپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري. او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقع، او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي. زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي دپاره
دا یو بد البته یو 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 بد پیغام دی او د بیا د پاره به هیڅوک زړه نه خلی کی چې په دې ډګر کې بيخي کار وکړي.
ډیره مننه کوم. سلامت اوسئ. ل درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون پخانی ویان دا افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد. دا خبرونه پام دی زی پای ترسیگی. تربیه خیچاری.